درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي د پاکستان ډان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچا او نور وهاب سیمو کې دي په خبر کې راغلي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي خو طالب چارواکو په دې اړه څه ندي ویلي یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي د طالبانو چارواکو ویلي په تیرو اونیو کې د تورخم او سپین بولدک للاروی څه باندې درې لکه کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر استلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی دی ویلی چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو استل د نه هیلې وړ پریکړه ده انجلینا جولی په عین حال کې د ډیرو کلونو لپاره افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر د پاکستان ملاتړ ستایلی دی په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یوه ځوان میشتان پرې کوي د امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یو بل ځوان ویشتان لنډوي د دې پیښې ځای او کرنېټه څرګنده نه ده د ویډیو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولی او خلکو دا کار غندلی دی تر دې وړاندې هم د طالبانو وسلوالو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو په لارو او سړکونو کې عامو خلکو ته دا ډول سزاوي ورکړي وي د خیبر پښتونخوا په مردان کې عبدالولی خان په هنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي دغه په هنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي د همدارز ویلي چې افغان جنو محصلان خپل نمونه په انلاین ډول ثبتولی شي له دې جلا د مردان خان عبدالولی خان په هنتون او د پېښور د خیبر طبي په هنتون پریکړه کړی چې یو شمیر افغان جنو محصلانو ته په طب کې داخله ورکړي دوی دا پریکړه تیرونه په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د کنسولګرۍ له مرستیال مفتی نور الله تکسره په کتنه کې وکړه او په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد نن یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړن کړي دي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په پلازمینو او ښارونو کې پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي د دې موضوع تفصیل وروسته باندې کیږي زموږ شخله ازادي رادیو اوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی سفیر د هالیوډ د نامتو ستوري انجلا جولی د پاکستان لوري د افغان کډوالو پر استلو انتقاد وکړ د کونړ په سید جمال الدین افغان په هنتون کې 15 نوی څنګه زیات شوې
زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هالی کلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو خوانی ورځې 15 کې دوه څنګه
د بهرنوی اسارو په وړاندې د افغاني ارزښت په لوړېدو دی د غزنی له مقره تر ناوی پورې سړک ترمیم کیږي
د 25 کیلومتره لار ده دا نن افتتاح ده موږ ولا کار روانو ان شاء الله ستاسو په پیسو ورسی
په افغانستان کې د بوتونو د فابریکو خاوندان وایي کاروبار خراب شوی دی
د بهرنی ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي په کابل کې د امارات اسلامي نه موږ خوښ ده چې دا مالیات پکې ډیرو کې دي
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په خوانی سفیر او د هالیوډ مشهور استوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو استل د بشري حقوقو شاتګ بولی. هغه پر خپل انستګرام لیکلی خوښینه ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې شزي لټولو حقوقو او زده کړو محروم دي او ترڅنګ ژور بحران روان دی. د بل خوا پاکستانی رسنوی د خپل چارواکو له قبل لیکلی نن پر ډیورن کرشه درې نوري لارې پر چې بیا اسناد افغانان ژر تر ژره افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په خوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وايي افغانان بیرته هغه ځای ته لیږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندۍ پات کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انستګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقوقو شاتګ بلل او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي یو شمیر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او ډیر شمیر هیوادونو او د بشري حقوقو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه خودلې او له پاکستان یې سم دستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بل خو بیا پاکستانی رسنیو د خپل چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورن کرخه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد د افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. د لارې په ژوب لورلایی او شیرانی سیمو کې پرانستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړو په یو غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی حکومت چلند غندلې. له دوی یو اظهر خان دی غونډې ته ویلي
خو طریقې کار دا پکار دی چې په حیا باندې په عزت باندې په مینا باندې په محبت باندې پکار دی چې موږ هغه خلک ته کیو لګو خو دا کم ظلم دا کم سیاته دا کم بد تهذیبیت چې زمونږ حکومت دی وخت دی افغانانو سره کوي د دې ظلم نن موږ ستاسو د دې جرګې په مرسته باندې قرارداد پیش کوو چې موږ د دې مکمل تور باندې مخالفت کوو.
خله دې ټول غختونو سره سره لا هم له پاکستان د افغان کډوالو وستل روان دی او یواځ پرون ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ د تورخم او سپین بولدک لارې له 500 زرو زیات کسان افغانستان ته راشړل شوې دي. هخوار آسان شوې افغانان وای د بل هر وخت پرتل ډيري اړتیاوي لري او داسې حال چې هوا سړه شوې ژر یې وای د سرپناغه مخوړل شي. لودویو رحلا
د سرپنای سندرو نسبلستندرو نسکمپل لرو داسې وسایر زموږ نشته دی ورور دی وسایر ته موږ ډیر زیات ضرورت لرو نور د ښه خوراک کاک به ان شاء الله سم مشکل نه.
د طالبانو حکومت د شمیرو پر بنسټ د سپتمبر 13 نیټه ورسته ل 300 زرو زیات افغانان راستانه شوي او د شمیره ورستر بلی لا پسې زیاتیک.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو له اندیشنو سره سره د افغانوی په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل د شهزاده سرای معلومات ښیي چې پرون یو ډالر په 18 افغانۍ او 50 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وایي د افغانیو د ارزښت لوړېدو د ځینو لومړنیو موادو پر بیو اغیز کړی دی. د افغانیو ارزښت د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې په داسې حال کې په لوړېدو دی چې د ګاونډیو هیوادونو د پیسو ارزښت په ټیټېدو دی. یو بل اقتصادي خبردار چې په افغانستان کې د بوټونو د تولید د یو شمیر فابریکو خاوندان د خپل کاروبار د خرابېدو شکایت لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کارکونکو شمیر کم کړی او د تولید اندازې هم څو برابره کم شوې ده. د افغانستان د بوټونو د تولیدونکو ټولنه وایي چې دا ستونزه حقیقت لري خو له دو کلونو راهیسې د بوټونو د تولید سلګونه فابریکې بندې شوي او څه باندې 3000 کارکونکي وزګاره شوي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه بیا وایي چې د دغو ستونزو د حل لپاره پر یوې تګلارې کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې د ننني تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی، د دې لپاره چې تولید وطن ډیر کم شوی دی، د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش دا ده چې دا مالیات پکې ډیر وکړي، د تولیدي وطن لپاره چې کوم یو مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي، د دې لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام موادو ګمرکي محصول چې هیواد ته داخلي ګل ورد، دویم دا چې د بوټانو ګمرکي محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دي. موږ زیانمنی کو نو شو کولای له نورو ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو پورس کې اتیا جوړي بوټان تولیدول، وس لس جوړي تولیدو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو دوه کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوې دي او څه باندې 3000 کارکونکي وزګار شوې دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
د بوټانو تولید ورځ په ورځ کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو له 450 څخه زیاتې د بوټونو د تولید کارخونې درلودې، اوس مهال له 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډېرې فعال نه دي. څلوي خو دي کېږي چې د سوداګرۍ وزارت د وزیر سره مې د لیدلو وخت وخته څو ستونزې ورسره شریکې کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابره شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډېر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوه ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلارې کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانه‌دار یو کارګر دی زه دا تاییدوم چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسی باندې کار کوي چې باید سې او منظمه پالیسی جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودری ګو د کار زمينه برابر شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپل خواخه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د کونړ په سید جمال الدین افغان په هنتون کې 59 څنګه پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څنګه شامل دي. دغه په هنتون مسؤلان وایي دغه څنګه ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منزور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. سید جمال الدین افغان په هنتون کې 15 ډیپارټمنټونه شته چې له 4500 زیات محصلان پکې په زده کړو بوختي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسولین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 59 څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونې او روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیه دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څانګه جدا شوه، د ریاضي څانګه جدا شوه، تاریخ جدا شوه او جغرافیه جدا شوه.
هغه وایي ټولو نو ایجاد شوو څانګو ته د نوو استادانو منظوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې جریان کېده. په ټوله کې سجمالدین پوهنتون ته دولس د دې څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډپارټمنټونه د دې چې بڅوک فارغ شو هغه په پوره توګه مسلکی نو همدغه ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کړم که جغرافي کې، یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او هغه به یو مسلکی شخص پاریږي.
خاغلی ساجد وایي دې سره هغه محصلینو ته په پونتون کې د استادۍ چانس هم زیاتیږي چې څوک په قدری نمرو فارغيږي.
په دې کې اوس قدری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 په هنځه او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو په هنځه او په دروښتو څانګو کې شاوخوا 4,500 محصلین لوړ زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم خزینه محصلینې لزده کړو بی برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس تر راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور تفصیل اسد الله لودین واوري.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو 101 همکارانو د وژنې په ویر شمه بلې کړې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزه د اسرایلو د بریدونو لپاره د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بے ساری دی. رویټرز خبری اژانس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې لننګونو او ناوړه شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15,000 کارکونکي په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د خوندزیو روغتیايي خدمتونو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نورو آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپل وژل شو همکارانو په یاد نن یو دقیقه چوپتیا غوره کړي او خپل بیرغونه نیمه ځوړند حالت ته راوستلي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبایوا او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزی ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګری سازمان په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره سلګونه اسرائیلیان وژل او له 240 زیات یې برمته کړل. هغه مهال ویل شول چې د حماس سخت دریځ ډلې په بریدونو کې 400 اسرائیلیان وژل شوي. خو د نومبر په 10 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویان لیور حیاتو ویل چې تا تلفات 1200 دی. هغه کڅه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلی بدلون جو زیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دی او ممکن ارقامو کې نور بدلون هم راشي. د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرایلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11,000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخه تر دې چې نور موضوعات را واخلو، لمړی بل ملالی بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلي.
فوربس مجلې له پاکستان د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د 2023 په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی به په سلګونو زره غیر راجستر شوي بهرني اتباع او کډوال چې مناسب اسناد نه لري ونیسي او له پاکستانه وباسي. ورستین اټا د 2023 کال د نومبر لومړی ټاکل شوی و. د فوربس د مقالې د لیکوال په باور راپورونه شي چې دا اقدام به په پاکستان کې واز شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال نه بلکې د چین، اویغور او میانمار روهینګیا په ګډون د نورو ځورول شوی ټولنو غړي هم اغیزمن کړي. په مقاله کې ولولو په داسې حال کې چې د اتیایي ملسیزې لومړی راهیسي د څباندې 4 میلیونه افغان کډوالو اکثریت په پاکستان کې اوسېدل، خو داسې انګیرل کېږي چې په 2023 کال کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له 6 لکو څخه تر 8 لکو پورې افغانان پاکستان ته تللي دي. د فوربس په مقاله کې وروسته لولو چې د پاکستان له دې پریکړې اغېزمن شوي زرګونو افغانان له لسیزو راهیسي په پاکستان کې ژوند کوي. دوی هغه ځای خپل کور ګڼي او پاکستان پرېښودو ته د هغوی اړ استل په دې معنا دي چې دوی د بې کوره کېدو او د ژوند له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې داسې افغانان ستا چې د طالبانو تر واک په لاندې افغانستان کې په ځانګړي خطر کې دي. د لیکوال په باور د کابل له سقوط څخه باندې 2 کاله وروسته هم په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو ته لږ پاملرنه کیږي او هغوی د مرستو او بیا میشتېدو په تمه دي. د قطر ګلف نیوز په خپل وروستي کانه کې د افغانستان د سیمپوزیم د پایلو په اړه چې د سې شنبه په ورځ تر سره سو یو مقاله خبره کړې ده. دغه غونډه د قطر جورج ټاون په هنتون جوړه کړې و او د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر کارپوهانو، څیړونکو، استادانو او چارواکو په کښې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ټولنیزو او بشري ننګونو د حل په هدف د ښوونې او روزنې رول په پام کې نیول سوی و. ګلف نیوز وړاندې لیکي چې په دې کانفرانس کې ټینګار سوی چې تعلیم د سولې، پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره مهم دی. ورسته لولو چې د قطر د جورج ټاون په هنتون رئیس ډاکټر سیفوان مصری دغه کانفرنس د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانان له یو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې تر بل هر وخت بیړنۍ دي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته اړتیا سته، خو یوازې دا مرستې نسي کولی د وضعیت د خرابېدو د اصلي لاملونو مخه ونیسي، چې د ده په وینا سیاسي اختلافات، روانې شخړې او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. په مقاله کې لولو چې هغه دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید د اخلاقي او علمي ملحوظاتو له مخې د افغانستان د وضعیت ښه کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا د ولو ورده چې قطر له څه باندې وی لسیز راهیسي د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او په افغانستان کې د سولې دروستلو په تړون کې چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو، مهم رول لوبولی دی.
د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډیره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مخور ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لار خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب سوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیر ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر غوڼو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر غوڼې چارې به د دوی د خپل ماشینري په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لار یو سل دیار لس غټه واړه پلچکنه دي چې هغه به هم جوړیږي.
مالا رسیدی مقرر له بازار له پخ سړک نه شنو سوي ده. بیا دی ناوی دی بازار تر پای پوری 25 کیلومتر لار ده. سیدا ټول دی والی صاحب ہدایت باندې دی همکاري باندې ان شاء الله دا نن افتتاح ته مو بلاکار روانو ان شاء الله ستر سو پای ته ورسی.
که څه هم وسمنه دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لار به د دوو میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجت و مخصر دوسی مختلف و ادارو کمک کرده این سکه ها ضرور پرچکونه خود جوڑه و کلن و پرچکونه زین و پرشو
د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو خوشی شوی چې په لومړي ځل به لار هواره او شته خندونه به یې لمنځل اړسي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د ننګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لار مو سختې ورځې تیرې کړې دي که په خصوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي 10-15 کیلومتره لار ده. تقریبا 10 لار غیری دي شپم په یو شیله کې پسر سوي موټر بم پساو شپم حالت سوي ده. خدي وکښنم را سره او مریضان را سره او پاغه ځکه بم شپس او بیا بن کله نږدې نو بیا ورور په موټر کې بم شپس او بیا موږ شپ را سره پسی او هغه شپ بم راته ولا ګور بیا بم شپ په تیر کړ په شیله کې بم موټر پساو ساتي بم شپ ده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ د چې تر 600 زیات کلی لري او ډیرای اوسیدونکو ورسته پاته او بې سواد ژوند کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامی د ولسوالینا. پاکستان جی کما ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې تر هغه ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوې حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې نو نوې حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت صحیح طریقې سره نه دي تر سره کړي نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بی منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژه دی دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده اصلا دغه پروژه ډیر مخالف ده. بل خصوص د کوشتفی د کانال دا مخالف ده یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د مخالف ده. د سیزن نور لوی پروژې دي چې دغه مخالفت ده کې او اسلامي امر تر سره نه مني ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کم دي دغه غودر پر ځنګلی سوی دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژې به څنګه سي ماتل سي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام